د ورځې 10 بجې شوې. السلام علیکم قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کوم. دا خبرونه تر ډیره د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي پروګرام تان د څنګ او د ازادۍ میلمه پروګرام ته ځانګړي ده. خو لومړی خبرونه، د امریکا د جمهوری پال ګوند مخکښ سناتور لنسی ګراهام وایي مخکې تر دې چې ناوخته شي باید په افغانستان کې داعش ډلې ته کلک ګزار ورکړل شي. ګراهام پر خپله اکس پاڼه لیکلي، داعش باید په افغانستان کې داسې ګزار وخوري چې د عملیاتو مخه یې ونیول شي. د مسکو تر حملې وروسته فرانسې او یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو په خپلو خاورو کې د داعش ډلې د احتمالي حملو په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. تر ګراهام مخکې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مکال سی بی ایس تلویزیون ته ویلي وو چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو بې بندوبسته وتلو په دې هیواد کې د داعش ډلې ودې ته لاره هواره کړه، او دا یوه تېروتنه وه. دا په داسې حال کې ده چې طالبان وایي داعش یې ځپلی او دا ډله تر پخوا ډیره کمزورې شوې ده. راپورونه وایي چې پاکستان پلان لري د کمکي اختر له رارسېدو مخکې د قانوني اسنادو د لرونکو په ګډون په دې هیواد کې د دیره افغانانو اړوند معلومات ثبت کړي. د خیبر پښتونخوا یو جګپړي چارواکي فرانس پرس خبري اژانس ته د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې دا ځل مسؤولو ادارو ته په دې هیواد کې د قانوني اسنادو د لرونکو افغان وګړو د معلوماتو د ثبتولو لارښوونه شوې. د خیبر پښتونخوا د پولیسو یو چارواکي هم فرانس پرس ته ویلي چې که څه هم حکومت د افغان کډوالو د ایستلو د نوي پړاو په اړه وروستۍ پریکړه تر اوسه نه ده کړې، خو پولیسو لا دمخه په دې اړه اقدامات پیل کړي دي. د هغه په وینا مرکزي حکومت نه یوازې په پاکستان کې د ډیره قانوني افغانانو د معلوماتو د ثبتولو لارښوونه کړې، بلکې د هغو د استوګنې په اړه دقیق جزئیات غواړي. د طالبانو د حکومت ویاند وایي لا هم څلورویشت تنه طالب چارواکي د ملګرو ملتونو، امریکا او اروپایي ټولنې په تور لیست کې دي. ذبیح الله مجاهد پرون سیمه ییزو رسنیو ته وویل چې په تیرو دوه نیمو کلونو کې چې طالبان واک ته رسېدلي، نه یوازې د دوی د مشرانو نومونه له دې لیستونو نه دي ایستل شوي، بلکې د څو نورو چارواکو نومونه هم ورزیات شوي. مجاهد دا پر طالبانو فشار وباله او ویل چې دا پالیسي ګټه نه لري او یوازې د دوی له حکومت سره تعامل ستونزې حلولی شي. د طالبانو څو مشران د نجونو پر تعلیم د حکومت له بندیزونو له کبله په تور لیستونو کې راغلي دي. په عین حال کې د بشري حقونو ډلې او مدافعان وایي په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو دی. د اوکراین ولسمشر پرون الکسی دانیلوف د ملي امنیت او دفاعي شورا له سکرتریات څخه لري او د هغه پر ځای الکساندر لیتویننکو چې د بهرنیو استخباراتو د مشر په توګه کار کاوه پر دې دنده وګمار. ولسمشر ولادیمیر زلنسکی دا بدلون پرون د جمهوری ریاست پر رسمي ویبپاڼه په دوو فرمانونو کې اعلان کړ. ښاغلي زلنسکی مخکې د خپل پلان په اړه څه نه وویلي او د دې بدلون علت یې هم نه دی روښانه کړی. دانیلوف چې د 2012 کال له اکتوبر میاشتې رئیس د ملي امنیت او دفاعي شورا د منشي په توګه کار کاوه، د دې پریکړې په اړه ښکاره تبصره نه ده کړې. په نوموړ شورا کې د اوکراین سیاسي، امنیتي او دفاعي چارواکي غړیتوب لري. زلنسکی د بهرنیو استخباراتو د ادارې مرستیال د دې ادارې د نوي مشر په توګه ټاکلی دی. او د روسیې یو جګپړی ډیپلومات وایي هیواد یې داسې نښې نه ویني چې د سویس په مشرۍ د اوکراین د سولې هڅې به نتیجه ورکړي. سویس مخکې ویلي وو چې غواړي په روانو میاشتو کې د اوکراین د سولې د کنفرانس کوربتوب وکړي، که څه هم سویسی چارواکو ویلي وو چې احتمالا په لومړیو کې به روسیه په دې کنفرانس کې برخه ونخلي. خو په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د روسیې دایمي استازي گنادی گاتیلوف پرون وویل روسیه د اوس لپاره دا چانس نه ویني چې سویس د داسې یو پروګرام مشري وکړي یا یې تنظیم کړي. روسیې مخکې هم ویلي وو چې د مسکو له ګډون پرته د سویس نوښت په ماتې محکوم دی.
تاندی سانگی
دا زوانانو خبرونه،
درنو دوستانو سلامونه می اومنی.
دو درې داسې جنگونه با خپل لیدلې دي، قتل پکې سوای ده، کس پکې مړ سوای، انسان پکې لمانځت للای ده.
ځینې کسان چې ځوانان هم پکې شامل دي د روژې په میاشت کې د صبر او حوصلې پر ځای شخړې کوي. دا کار د اسلام د دین له نظره څنګه دی؟
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای وای چا چې خپل ځان له بدو خبرو نه او بدو عمل نه پر روژه کې ونه ساته، الله جل جلاله د ته ضرورت نه لري چې ځان وګي ساتلی او ته گئی ساتلی. حتی پر روژه کې وای که چا تاسو ته بد خبرو مو که تاسو ورته وای چې زه روژه دار یم، جواب د بد خبرې په بدی سره نه.
نن ام دمو بزو چیرو ملتی ام وکری قدر من دوستانو، د اسلام دین وای چې د روژې میاشت د عبادت، صبر، حوصله او خلکو سره د ښه چلند او مرستې میاشت ده. خو کله ناکله لیدل کېږي چې ځینې کسان په دې میاشت کې لوږه او تنده بهانه کوي، د چار چاپیره خلکو سره مناسب چلند خاصی هم نه کوي، په جار جنجال او شخړو اخته وي. افغان سوداګر همت وایي چې دای په خپل کلي کې د روژې په میاشت کې د ځوانانو د شخړو له امله د هغوی د مرګ شاهد هم و.
په افغانستان کې خصوصا یم په ځوانانو کې نه بلکې په اکثریت خلکو کې دغه شی لیدل کېږي. دوی عملیان وي، نسوار ور ونه رسېږي، هم دغسې عکس العملونه کوي، له فامیل سره سګرېټ ور ونه رسېږي، هم داسې عکس العملونه کوي. اکثریت د دوی چې دي، دوی په اصل کې روزه ملامتي چې یعنی زه ګنګ سیم او په ما باندې فشار د تاثیر ده، د هغه لپاره روزه باندې ډېر دغه کوي چې یعنی دا هر څه د روزې له لاسه دي. خو برعکس د روزې له لاسه داسې نه دي. دوی په مجموع که دوی دی دو درې ساعتو لپاره هم د خپل عمل ونه کی، دوی د خلکو سره هم داسره وی کی
دا بیا څومره بد پایلې لري.
بد پایلې دا دي چې کچیرته فامیل ور سره مثلا مېرمنې، لوري، زوی، کوچنی مورې، دوی ور سره لږ زره د خبره کاش کی، لږ د خبره ور سره وپیچي، دوی جنجال کوي، تر وهلو تر ټکولو پورې رسیږي. خدای نه خواسته داسې وخت راځي او راغلی ده، تر ډیرو پورې راغلی ده چې د مېرمن، د مورې، د ورور یسترګه وستلی، لاس په مات کړای، ساری په مات کړای. پایلې هم دغه دي چې دوی پر اطلنټ کې پښیمانه، جګرخونه، بیرته خپل تاواني دي. او جامعې ته بعد پایلې دا دي چې دوی مثلا کلیوال ژوند خو چې د مازیګر کې اکثره خلک د مسجدو مخ ته راټولي، هل تناست وي، قصې کې دوی جنگ کې دوه درې داسې جنگونه با خپل لیدلې دي چې دغه حساب خرابې لواج نه جنگونه سوي، ته قتل پکې سوای ده، کس پکې مر سوای، انسان پکې لمانځه تللای ده. دا ټولې بعد پایلې جامعې ته
تاسو ویل لري غزوانانو ته چې ورته چلند کوي.
مشوره دا ده چې اکثره وخت ډاکټر صاحبان هم دغه مشوره ورکوي، موږ مشوره هم ورته داده چې د روزي میاست بهترینه میاست د عمل د ترک لپاره چې دوی خپل عمل ترک کوم عملونه چې هغه صحت ته موزر وی جامعه ته موزر وی لکن اسوار سو چار سو سیگرت سو. ډاکټر صاحبان دا وایي چې کله تاسو سیگرت په خپل خونه کې وهی هلته ماشومان در سره وي، نو بیا وایي تر تاسو هغه ماشومانو ته ډیر موزر دي، تاسو مېرمنې ته، تاسو فامیل ته وایي تر تاسو ډیر موزر دي. نو د موږ سپارښتنه ورته داده که دوی چیرته غواړي که په واقعي معنا باندې غواړي چې له دغه عمل څخه ځان خلاص کړي، له دې بدبختیو څخه ځان خلاص کړي، روژې میاست بهترینه میاست ده، ځکه ډېر څو ورځې چې یو څوک یو عمل ونه کړي حتما ضرورا د دوی په خوی خواصو کې تغییرات راځي او لږه نه لریواله غوره کوي.
بله، او که چیرې داسې ونه شي نو واضح خبره ده چې ځان، کورنۍ او ټولنه ټول له ستونزو سره مخ کولای شي.
بله بله بله، او ازرار ټولنې ته، خپل کورنۍ ته، اولادو ته، دا ټولې بعد پایلې لري، دا ورسره نښتې دي.
د میدان وردګو اوسیدونکو لیموي یغ ځوانان چې په ښار بازار کې د سړک لغاړې کار کوي، کله یخنی، کله هم ګرمي، او کله خو بیا روژه د لانجو کولو لپاره بهانه ګرځوي. په خبرې دوی په وړه خبره هم عکس العمل ښیي.
بیرون د سړک پر سر باندې کار کوي، یا هم ډرایوران، یا هم په کراچۍ پر سر باندې کار کوي، دوی نشي کولی چې هغه خپله غوسه کنټرول کړي. نو دغه سیستم سره رامنځته کېږي چې دوی په غوسه کېږي او لانجې جوړوي او له بل سره د دې پر ځای باندې چې دوی ته دغه نه خوړلو نه له خوړلو چکات نه منی دي، بلکې د روسیې یو وسل ده هم چې دوی خپل ژبه په کنټرول کې وساتي، خپل سترګې په کنټرول کې وساتي چې نه باید نور روسه لرونکي کسان دوی آزرده کړي. دوی دا فکر کوي چې روسه یو دوی ولې د خوالې نه روسه کوي، چې خو د روسیې یو مهم اصول هم نه دي چې په خپله په قرآن کې هم ویل شوي دي، احادیث کې هم راغلي دي چې نه باید روسه ته په دې نه کېږي چې نه باید څه وخوري، نه باید څه وچکې او عبادت وکړي، بلکې له اصولو نه یو دا هم دي چې زه هم باید تړل شوی چې نه باید د یو چا له خولې نه یا هم له ژبې نه بل مسلمان آزرده شي. نو ځینې کسان چې دغه اصول په پام کې نه نیسي، ګواکې دوی ته نه د نه خوړلو بندیز لګولی، خو ولې داسې نه ده، هم خپل روزه خرابوي او هم د هغه بل روزه لرونکي روسیې ته سره رسوي. دوی سودا راوړي، هماغه موږ ورته پخوو، هغوی ناوخته راوړي، ناوخته تیاریږي، هغه لانجې سره جوړېږي، هغه روزه دوی په ښه انداز سره نه شي تیرولی، همیش په لانجو باندې تیرېږي، هم روزه ماته وي دوی په لانجه، یا هم پیشلمی وي دوی په لانجه، یا هم یو ورځ په جریان کې دوی لانجې سره کوي. نو خبره یې چې کوم ټایمونه چې دوی ته ښودل کېږي د کورنۍ له نورو نه چې په دغه آن ټایم باندې دوی بازار ته لاړ شي سودا راوړي او پر وخت باندې تیز وکوي، نو انشاءالله څه مشکلات به نه رامنځته کېږي.
ځوانانو ته څه کول پکار دي؟ دوی هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې کوم مسؤلیت لري؟ په دې اکله مو د زابل له اوسېدونکي روحلا اوتک سره مرکه کړي. نوموړی وایي
ځوانانو ته پکار ده چې په خپلو کارونو تر څنګ دغه میاشت کې عبادت هم وخت ورکړي، همدارنګه دغسې کارونه ترسره کړي چې هغه ثواب ولري او په آینده کې زموږ لپاره ګټور تمام شي. ما خپله د روژې مبارک میاشت لپاره مو خپل منظم پلان جوړ کړی ده چې انشاءالله عبادت ته به وخت ورکو، دغه ترڅنګ به تلاوت ته وخت ورکو، دغه ترڅنګ به خپل رسمي چارو ته وخت ورکو، د دې ټولو ترڅنګ به بیا د خپل کورنۍ سره هم همکاري کوو، که د سودا په برخه کې او همدارنګه د روژه ماته ځینو هغه اړینو توکو برابرولو په برخه کې. نو دغه زموږ هغه ورځنی پلان دی، انشاءالله دغه پلان مطابق به پرمخ ځو.
په یو شمېر سیمو او کورنیو کې د روژې په میاست کې نظر او کسانو ته چې دوی ناتوانه وي، سپین سری وي، ځوانان ډېره بې حوصلګي کوي، علت تاسو څه ګڼئ؟
یوه خبر دا ده چې په روژه مبارکه میاشت کې که چیرې ځوانان منظم خوب وکړي او هغه روژه مات او پیشنمۍ په منظم وخت باندې وکړي، نو بیا شاید ډېر بې حوصلې نه شي، ځکه روژه مبارکه میاشت کې باید ځوانان ډېر حوصله وکړي، له دغسې کارونو څخه ډډه وکړي چې هغه د دوی د خفګان لامل کېږي، هغه د دوی د ذهني تشویش لامل کېږي. اکثره وخت څوک په ذهني تشویش باندې اخته وي، خفګان باندې اخته وي، دغه کسان نو بیا ډېر خواشینی کېږي. نو ځینې ځوانان د شپې تر ډېره وخته ویښ شي، سبا نه د دوی په غذایي رژیم باندې منفي تاثیر کوي او وږي یا تږي. ځوانان باید ډېر حوصله وکړي او په ځانګړې توګه په کورونو کې له مېرمنو سره باید ډېر احتیاط وکړي، ځکه مېرمنې ټوله ورځ د کور په کار کې ستړي، بیا په دې کې مالګه لږ اضافه یا کمه وي، نو ځینې کسان بیا بد رویه کوي، دغسې الفاظ استعمالوي چې هغه مناسب نه وي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې که ځوانان په روژه مبارکه میاشت کې په کافي اندازه خوب وکړي، د خوب تر څنګ روژه ماته او پیشنمۍ هغه ټاکل شوی وخت سره ترسره کړي، انشاءالله بیا به د هغه د دوی د ذهني او همدارنګه د عصبي ناروغیو، ځینې کسان وایي چې روژه کې زما اعصاب خرابېږي، نو دغه هسې یو پلمه جوړوي چې د دوی هغه خپل وخت ته پام وکړي. روژه هم د نورو میاشتو په شان همدغسې عادي میاشت ده، نو په دغه میاشت کې نه چا ته عصبي تکلیف ورلویږي، خو که چا په لوی لاس ځان ته نه ور اچوي. نو زموږ به غوښتنه دا وي چې که ځوانان په دغه میاشت کې له دغسې کارونو څخه ډډه وکړي چې هغه عباس کارونه وي، بیا به انشاءالله او خپل کار ته متوجه شي، بیا به نو نه د دوی عصبي مشکل پیدا کېږي، نه به د دوی رواني مشکل پیدا کېږي او نه به بې ځایه غوسه کېږي. یوه خبر دا ده چې زموږ تاسو په هېواد کې په افغانستان کې اوس ډېر خلک ځوانان بېکاره دي، کارونه نه لري یا بې وظیفه شوي دي. دغه بې وظیفه توب او دغه د پیسو نشتون اقتصادي مشکلات هم یو څه ځوانانو ته دغه رواني او نور ځوانان په دغه یوه میاشت کې احتیاط وکړي، په کور کې په خفګان، په کور کې په جنجال، نه د دوی اقتصاد ښه کېږي، نه اقتصادي حالت ښه کېږي او نه د دوی په ژوند کې مثبت تغییر راځي. نو ښه خبر دا ده چې یو څه حوصله وکړي، په کار پنځه دقیقې نه د روژه مات وخت، لس دقیقې د روژه مات وخت حوصله وکړي، نو دا به یې هم روژه پر ځان ستیر کړی او
bale لکوره بیرونم کله ناکله لیدل کیږي چې مثلا له دکاندار سره له نانوای سره له موټروان سره ځوانان په ډیره وړه خبر باندې شخړې کوي اته تر وهلو رسیږي تاسو خپل څه لیدل دي په دې اکله
شخړې کیږي کله ناکله جګړې کیږي خو دغه جګړې چې ډیر مړه شهیدان او په شهرونو کې په بیروباري ساحو کې ترسره کیږي یا کله ناکله بیروباري لار باندې یا کله ناکله دکاندار سره دغه یو تاثیر دار ده زموږ په ولایت زابل کې خو اکثر هغه کسان چې یا سیګریټ څکي یا نسوار څکي یا نورې نشې کوي دغه کسانو باندې دا روژه ډېر منفي تاثیر کوي او د دغه کسانو وضعیت څه کې خرابېږي او کله ناکله په بازار کې بیروبار زیات وي یا خلک هغه کم قوانین چې کم ټرافیکي اصول چې دا نه مراتي یا لار بنده کړي یا د موټران په دغسې ځای کې درولي چې هغه د نورو خلکو لار بندې خو خبر راغلی چې تلوار د هر چا هر سړی دا کوشش کوي چې وختي ځان ورسوي او دغه تلوار بیا د ډېر ستونزو لامل کیږي که چیرې زموږ غږ ځوانان اوري زموږ غږ درانه اورېدونکي واوري زموږ به توصیه دا یې غوښتنه به مو دا یې چې دوی دې د روژه ماته لپاره وختي تدابیر نیسي هلته نو په دغسې تلوار حالت کې بیا ځینې وخت ټرافیکي پېښې هم رامنځته کیږي چې د خلکو تر وایه یو سړی کوشش کوي چې د پل سره واخلي د ډېر بیروبار څخه ځان وباسي نو د جنجال لامل کیږي او نو بیا د ډېرو بدو ټرافیکي پېښو لامل کیږي خبر دا ده چې دا خلک ټول یو دم پر دکانونو باندې هجوم وړي یا دکانونو ته ورځي دا سودا لپاره دغه وخت کې بیا هلته بیروبار یا نوبت نه مراتیږي یا دکاندار هم تلوار دا وخت کې کله ناکله بیا دغه شخړې رامنځته کیږي او د خلکو ترمنځ لفظي او فزیکي شخړې ته لار هواره کیږي خو خبر دا ده چې که یو څه وختي تر روژه مات نیم ساعت مخکې یو ساعت مخکې دغه هر څه ترتیب برابر سي بیا به ان شاء الله دغه څه د مشکلاتو لامل نه کیږي نه به د ټرافیکي پیښو مخره لامل کیږي او نه به بیا د لفظي او فزیکي شخړو لامل کیږي
بله دغه شخړې جنجالونه د ټولو خلکو ترمنځ په تیر بیا ځوانان چې د روژې په مبارکه میاشت کې بیرون کوي دا څومره بده پایلې درلودلی سي
من په تاسو رات به خدیر لري دغه سه مشکلات نو که جنجال وکي او که شخړه وکي دا نه یوازې د دوی پر ذهني حالت باندې بد تاثیر لري بلکې د دوی پر هغه کورنۍ باندې من په تاثیر لري بیا نو په جنجال څخه وروسته مقابل شخص یا بندي یا بل بندي یا ډیر وخت په دغه شخړه کې یو ډیر خوش سي په شفخانه کې اوم مالی مصارف پور باندې راځي اوم همدارنګ د بند تر حالته پورې رسیږي نو که ځوانان یو څه حوصله وکړي یو څه خبره تېره بیره سره یوسي لږ خبر د یو بل وزغمي دغه مشکل بیا نه خبره دا ده چې ځوانان باید په دغه روژه مبارکه میاشت کې ډیر حوصله وکړي جنجال ته وکړي هم به کورنۍ په تشویش کې هم به دوی په تشویش کې او هم به هغه ټولنه په تشویش کې کړي خلک هم بیا شنور باندې وای فقط یو پنځه دقیقې به د دې دغه جنجال په دې کې اوسه بیا پښیمانی لري اته دغه جنجال کله ناکله په ډیر مالی زیان باندې ما وړي کله ناکله ډیر خلک د چاکو څخه استفاده کوي یا دغه څه وسایل څخه استفاده کوي څوک زخمی کیږي یا کی خوږیږي نو دا بیا د پور خبره دا وانتارنګ نو دا د پور خبره چې دا مالی تاوان څو کده بند خبره سي دا د بند خبره سو نو کده کورنۍ یو غړی یا مالی تاوان کیږي یا بند کیږي هغه ټول کورنۍ وسره متضرر کیږي حتی دوی کورنۍ متضرر کیږي نو پروژه کې باید ځوانان ډیر فکر وکړي خپل کورنۍ او نورې کورنۍ باید په غم کې نه نه او شکار ده چې ځوانان یا جګړه کوي ځوانان یو د بل سره فزیکی برخورد کوي فقط یو څو د کیاو سلات سره وسی ان شاء الله ورسره بیرته د جنجال او جګړه پښیمانی لري او بیا به نو د ځوانان ډیر قربان دي پښیمانه وي
bale اغل ته اغه کسان چې حضور لري کغه دکاندار وي ک نور کسان وي سودا بس راغلي ک د ځوانانو د ډول شخړې او جنگ او جنجال ګوري دغه په روحیه باندې څومره بد تاثیر کوي
بېلکل د دې پروژې باندې کاملا بد تاثیر کوي دلته نو ځینې وخت ماشومان هم یې ځینې وخت ځوانان یې خو دغه شخړې هغه خلک ډېر کوي چې هغه پوهه نه لري لوستې کسان نه یې هغه داسې کسان یې چې ډېر وخت په ښار کې دوی نه یې رالوی شوي یا له سارا څخه تازه راغلي یا په ښار کې کم وخت اوسېدو کې دغه کسان دغه شخړو ته لار هواروي هغه په بازاري اصولو په ښاري اصولو باندې بلد نه یې منفي تاثیر ډېر کوي که څوک جګړه وکړي هم دغه د ښار په ماحول باندې ډېر منفي تاثیر کوي ټول خلک ور باندې بد وایي چې روژه مبارکه میاشت حتی ځینې خلک خدا وایي چې روژه دې د ځان لپاره نیولې ده د الله لپاره دې نیولې نو پر خلکو باندې باید د احسان ونه چول سي او څوک باید داسې ونه وایي چې ما روژه نیولې ده نو زه کار خبر کوم باید وزغمل سي نو په دغه وخت کې که هر څوک دا فکر وکړي چې دا روژه ما د ځان لپاره نیولې ده الله لپاره مې نیولې ده او مفاد ما ته شخصي رشي بیا ان شاء الله څوک جنجال نه کوي نو ځنی خلک چې بیا جنجال کوي هغه نو بیا په ټولنه کې ښه نوم نه لري، خلک کوم ډېر کار نه ورسره لري، که دکانداري که جنجالي دکانداري څوک سودا نه ځنې کوي، وایي دا جنجالي د جنجال راسره کوي، ولې وایي خپله روژه او خپله ورځ خرابوم، او که ګراک جنجالي یا دکاندار ورته وایي چې وروره ماته سودا ته مه راځه، زما پر دکان باندې وایي دا منفي تاثیر کوي چې دلته نن جنجال وسي سبا وایي ماته څوک نه راځي. نو دغسې تاوانونه ډېر پېښېږي له دغسې جنجالونو څخه، او پر ټولنه باندې منفي تاثیرات ډېر زیات دي. خو اوس ورځ تر بلې دا د ټولنیزو رسنیو په راتګ سره، د ځوانانو په تعلیم سره، هغه ساحو کې چې هغلته یو څه د پوهې کچه زیاتې، ځوانان یو څه ګرځېدلی وي، هلته بیا خلک حوصله لري، دوی د کې موټرونه په لاین کې دروي، چا بل تیر سي، یو چا ته په دکان کې که یو څوک سپین ږیری انتظار ورته کوي، وایي مه کوه دا سپین ږیری به خپل کار وکړي، که میرمنه یا هغه ته انتظار کوي. دغسې مسایل سوکه سوکه په ټولنه کې د لمنځه تلو په حالت کې دي. خدای دې وکړي چې نور هم لمنځه ولاړ شي او زموږ یو ښه سالمه او باثباته ټولنه ولرو.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې دې موضوع ته اشاره وکړه، خو په آخر کې که هغو ځوانانو ته خپله مشوره ولرئ تاسو چې دوی د روژې په مبارکه میاشت کې جار و جنجال کوي، هغه که په کور دننه وي یا له کوره بهر،
زموږ غوښتنه له ټولو ځوانانو څخه دا ده چې دا روژه مبارکه میاشت چې ده، دا د عبادت، مغفرت او رحمتونو میاشت ده. په دغه میاشت کې باید ډېره حوصله ځوانان وکړي. دا د کال په دولسو میاشتو کې یو ځانګړې میاشت ده. په دغه میاشت کې باید ځوانان حوصله وکړي، او په ځانګړې توګه باید په خپلو کورونو کې ځوانان ډېره حوصله وکړي، له خپلو ماشومانو سره، له خپلو میرمنو سره، چې دا د ټولنې یو ډېره عجزه طبقه ده او د ټولنې هغه ډېره رحم ته ضرورت لرونکې طبقه ده. په دغه سره باید ډېر احتیاط وکړي. په ښار او ټولنه کې باید ځوانان حوصله وکړي، که یو سپین ږیری کله ناکله یو څه خبره کوي باید ځوانان ډېره حوصله ورته وکړي، او همدارنګه ځوانان باید د حوصلې سمبول وي. او هغه ځوانان چې په روژه کې دغسې مسایل ته لار هواروي یا جنجال کوي یا دغسې خبرې کوي چې هغه زموږ د ټولنې سره برابرې نه دي، د دوی څخه د یو ځوان په توګه دا غوښتنه ده چې د خدای په خاطر دې په ټولنه کې دغسې مسایل نه کوي چې هغه د نورو خلکو د ازار او اذیت سبب کېږي او همدارنګه په ټولنه کې بد تاثیر لري. نو دغه مې غوښتنه ده، هیله ده چې ځوانان د یو کشر رول په توګه زموږ دا سپارښتنه ومني او په روژه کې له ډېرې حوصلې څخه کار واخلي، او همدارنګه په روژه کې خپلو کارونو ته متوجه شي، او همدارنګه د خپلو کارونو تر څنګ دا د عبادت میاشت ده، دا د اطاعت میاشت ده، په دغه میاشت کې باید عبادت ته هم دوی ځانګړې کړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
کور دې ودان. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.
روزیته چې د اسلام په دین کې د روژې په میاشت کې د صبر او حوصله پاک لڅول شوې دي. د علوم اکاډمۍ علمي غړی او د پوهنتون استاد نور الله کوثر له نورو معلوماتو سره.
روزه یو عبادت ده، دا عبادت باید ښه په توجه سره او په حوصله مندي سره او ښه د الله جل جلاله له یېرې او د الله حضور سره دا عبادت ترسره سي. د روزې کې بې حوصلګي کول، روزې کې بې طاقتي کول او عصب خرابي کول او بې ځایه بدردي ویل یا بد اخلاقي په کورنۍ کې یا بیرون کې کول دا ستره ګناه ده او د روزې بدنامي ده. د روزې یو نوم صبر ده، یعنی انسان ته صبر وربخي، او یو مؤمن باید په روژه کې صبر ولري. دا صبر د مؤمن د ژوند یو برخه ده. که په روژې کې دا صبر ونه کړي دا روژې بې فایده ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي چا چې خپل ځان له بدو خبرو نه او بدو عمل نه په روژې کې ونه ساته، د الله جل جلاله د ته ضرورت نه لري، د ځان وږی ساتلی، د وتګی ساتلی. حتی په روژې کې وایي که چا تاسو ته بده خبره مو که تاسو ورته ووایي چې زه روژه دار یم او زه جواب د بدې خبرې په بدی سره نه یم. د روژې د یو مؤمن کار دی، د یو مؤمن نه غوښتنه دغه کېږي چې دی خپل ځان داسې وساتي چې هغه د روژې په ژوند اذا اخلاق ور بدل کی.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاندې څنګه خبرونه تر بیا پرځ کی چې یاست الله مال او ملګری.
آزادی ملما
د آزادی رادیو د آزادی ملما قدر منوریدونکو ستړي مشي، هیله ده چې تاسو ټول به روغ جوړی یاست. د ازادۍ میلمه په پروګرام کې یو ځل بیا زفرید سیال ستاسو قربانې. نن را سره په دې پروګرام کې د افغانستان یو پوخنۍ خبریال میلمه دی. زموږ دا میلمه د ټولنیوز پوخنۍ خبریال عبدالله حمیم دی. عبدالله حمیم په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د جنوبي ولایتونو څخه دغې ټلویزیون ته راپورونه برابرول. دا چې په دغې موده کې حمیم د کومو مشکلاتو سره مخ شوی دی په دې مرکه کې به ورنه وپوښتو. حمیم صاحب ډېره مننه کور دی ودان چې وخت دې راکړ او موږ سره خبرونه کې خبرې کوي. که په پیل کې راته دا ووایي چې عبدالله حمیم څوک ده، پیدایښت چیرته شوی دی او زده کړې چیرته پیل کړې دي؟
ډېر مننه فریدی، سلامات اوسې، ژوندۍ اوسې. زه په اصل کې د اروزګان ولایت یم، اما زه په هلمند ولایت لشکرګاه کې پیدا شوی یم، اما د لوی سوی یم. همالته مې ښوونځی لوستی ده، همالته مې ټول ژوند مې له هماغه ځای څخه پیل شوی دی، خو په اصل کې زه د اروزګان ولایت څخه.
حمیب صاحب، د زده کړو د پیل نه راته ووایه، ښوونځي ته د لومړي ځل لپاره چا وړی وې؟ هغه ورځ دې یادېږي؟ ځکه عموماً ماشومان چې ښوونځي ته په اوله ورځ باندې د کورنۍ لخوا وړل کېږي ژاړي یا نه غواړي چې ښوونځي کې پاتې شي. تاسې د هغه ورځ په یاد ده کومه خاطره څه ورنه لري؟
زه ښوونځي ته زما ماما بوتلم، هغه ښوونځي کې شامل کړلم. زما سره مې د ماما یو زوی هم و چې ما هغه سره مسول یو، خو زه فکر کوم زه د هغه څخه لږ مشر وم. چون ماماګان مې ښوونځي ته تلل نو د هغوی سره موږ عادت وو، او چون کور کې موږ درس ویله، مسجد کې موږ درس ویله، خو د نورو ماشومانو پره کم نه وو. او اوله ورځ ما یادېږي د طالبانو د حکومت تیر ځل دوره وه چې موږ دغه لیسې نوم اوس د شهید انور خان په نوم باندې دی، هغه وخت کې د شهید ملا بورجان په نوم باندې چې طالبانو دغه لیسې نوم یې شوی وو، د ملا بورجان په نوم باندې وه، د هلمند د مرکزي لیسو څخه وه. نو په هغه ورځ یې بوتلو، مکتب کې شامل کړو، او هغه زما ماما زه فکر کوم ما کشر وو، هغه نه شاملوه. خو بیا ویل چې نه، یو ځای ځي یو ځای راځي. بیا موږ هغه ځای څخه چې موږ سره یو ځای وو، د ماما د زوی مې مور پلار نه وه، هغې په اروپا کې اوسېدل، زه د ماما زوی مې همالته وو. نو ما هغه سره همزولي وو، همېشه به یو ځای ښوونځي ته تلو راتلو. او د ښوونځي داخل څخه نه، خو هغه وخت کې چې زما په یادېږي، زموږ د کوڅې پای کې یو کس وو، هغې سپی درلودې. نو کله کله به بس د دې سپي سره ډېر په جنجال کې وو چې هغې به ماش پسې منډه کوله، ځغستله به موږ بې سیرو شو دا سپي. نو همدغه مې د هغه وخت خاطرات څخه ذهن کې راځي.
د درسونو په اړه راته ووایا، ښوونځي کې تکړه وې که ماما زوی چې تاسو سره یو ځای تلو راتلو، هغه درنه تکړه وو، او کوم مضمون دې ښه زده کېده؟
زه فکر کوم چې زه ښه وم درسونو کې، تر دې اتم صنف نام صنف پورې زه ښه وم. وروسته بیا فکر کوم تنبل شولم. ما چون دیني درسونه ما تعقیبوله، مسجد ته تللم، ما دیني درس مې وویله. او بیا د دې تر څنګ د طالبانو اوله دوره وه، هغه وخت کې دا کورسونه وو، انګلیسي وو، دا شان ډېر کم وه. خو بیا هم د ناس پروار حدی په نوم باندې زما د ژوند لومړنی استاد هم هغه وه چې د هغې کور ته به زه تللم، هغې ما ته جامع، زار، تقسیم، منفی، ریاضیات او کله کله انګلیسي، دا شان ما ټول هم هغې څخه زده کړي دي. اوس چې هر ځای خدای دې ژوندی لري، نو زه شوم تقریبا درسونو کې در دا نهم لسم سمبرې زه شوم، ما درسونه ویل. او د دې تر څنګ زه د ماماګانو کور کې اوسېدلم، ماماګانو سره خپل دا ناو د نیکه سره اوسېدلم، هغوی را باندې ډېر فشار راوړي چې زه باید درس ووایم. او زما د خوشی وړ مضمون چې وو او چې زما همیشه په هغه کې نمرې مکمل به وي، هغه دری مضمون.
حمیب صاحب، که دام راته وایي دا چې ماماګانو کره اوسېدی، زده کړې په مسافرۍ کې دی کولې، ولې په لوړو صنفونو کې دی تنبلي غوره کړه او تنبلۍ طرف ته لاړې؟ څه علت وو؟
نه پوهېږم. ماما مسله داسې وه چې که څه هم زه د دې دپاره همالته دوی سره اوسېدلم چې زه باید درس ووایم، زه باید تعلیم وکړم، که څام ماماګان ویم ټول لاغي شونځي ته تل پونتون ته تل لاغي ډیر زحمت را سره ایستي اما ځینې وخت دا سکیږي چې زه په دې باور یم چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د درس میتودونه ممکن ځینې میتودونو کې مشکل وي ځینې میتودونو کې سخت وي اما لایکان شاګردان ستا هغوی د هر کم محیطو د هر کم میتود سره هغوی عیار کېږي هغوی بلد کېږي اما زه چې کله نهم لسم سیمپو ته ولاړم بیا زما وضعیت سم نه و زه به همیشه په خاص توګه د ریاضیاتو سره به زه ډېر په ستونزه کې وم ډېر به په مشکل کې وم.